شماست. تکر صاحب خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه کوم سمه جانه د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبرې برخه کې به واوري چې افغان حکومت په هیواد کې د نظام د څرنګوالي په اړه په ایران کې د طالبانو د پلاوي څرګندونې رد کړې دي. له هر څه مخکې خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی د ناتو د غړو هیوادونو له سفیرانو سره په افغانستان کې د دایمي اوربند پر اړتیا بحث کړی. افغان چارواکي وایي د میدان وردګو ولایت بیسودو ولسوالۍ ته استول شوی پلاوی به په سیمه کې د وروستۍ شخړې په اړه څېړنې وکړي، او په تاجکستان کې له نهه میاشتنی ځنډ وروسته د جوماتونو دروازې پرون یو ځل بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شوې. بشپړ خبرونه. په قطر کې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی د ناتو د غړو هیوادونو له سفیرانو سره په افغانستان کې د دایمي اوربند پر اړتیا او نورو موضوعاتو بحث کړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي پرون ناوخته په دې آنلاین غونډه کې د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او ځینو غړو د ناتو د غړو هیوادونو له استازو سره د بشري حقونو او د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ لپاره د ناتو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي ستيفانو پونتیکورو ویلي ناتو د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو پر خپلو ژمنو درېږي. د دولت پلاوی په دې وروستیو کې پر طالبانو تور لګولی چې خبرو ته لیوالتیا نه ښیي او سیمه ییز سفرونه یې پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي میدان وردګو ولایت ته تللی پلاوی به په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ شخړې په اړه څېړنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل په بیسودو کې د خپل سرو وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور کسانو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د وزارت ویلي پولیسو په سیمه کې پوځي تاسیسات جوړول چې د علیپور کسانو ډزې پرې وکړې. د ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد هدایت پرون ازادي راډیو ته وویل
در حال بررسی قضیه هست. پلاوی همدا اوس د قضیه په څیړنه بوخدی. انتظار بشو چې پلاوی څه راپور ورکوي. دا چې هلته څه پیښ شوی باید د پلاوی راپور ته انتظار شو چې د شواهدو او کافی اسناد پر اساس به قضاوت کوي او خپل راپور به وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د بیسودو په شخړه کې نه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي او اووه سرتیري او پنځه ملکیان ټپیان دي. د دې پیښې د څیړنې لپاره یو دیارلس کسیز پلاوی پرون له کابله دې سیمې ته ولاړ. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان نړیوال متحدان د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام ته ژمن دي. رویټرز خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د ناټو د څلورو جګپړو چارواکو په حواله په راپور کې وویل چې نړیوال ځواکونه به تر ټاکلي مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې تر را روانې مې میاشتې پورې ټول نړیوال ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید له افغانستانه ووځي. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل
از لحاظ توانایی های لازم
زموږ ځواکونه د ځمکنیو او هوایی عملیاتو په برخه کې له وړ ظرفیتونو برخمن شوي دي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه او ستراتیژیک همکاران د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرستو او همکارۍ دوام ته ژمن دي.
امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړی دی. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د جرمني حکومت پر روسیا کې د مظاهراتیانو پر ضد د پولیسو لخوا د ځواک کارول وغندل. د حکومت ویاندې مارتینا فیتس پرون دوشنبه په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل
موږ د روسیې له مشرتابه غواړو چې د ځواک کارول بند کړي، د مدني حقونو او ازادیو تضمین دي وکړي، نیول سوي کسان دې ژر تر ژره خوشي کړي. د جرمني حکومت یو وار بیا د روسیې پر حکومت غږ کوي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی هم سم د لاسه خوشي کړي، او د روسیې په قلمرو کې دننه د ده پر وړاندې د کیمیاوي وسلو د کارونې په تړاو وضاحت ورکړي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري په 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. د روسیې لوی څارنوالۍ پرون وویل د عدلي چارواکو د هغو غوښتنې ملاتړ کوي چې وایي د ناوالنی دېرش ورځنی تعلیقي بند په تنفیزي بند واړول شي. د یکشنبې په ورځ د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په ټوله روسیا کې مظاهرې وشوې چې پر مهال یې له 500 زیات کسان ونیول شول. په تاجکستان کې له نهه میاشتنی ځنډ وروسته د جوماتونو دروازې پرون بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شوې. دا جوماتونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد د محدودیتونو لپاره تړل شوي وو. د تاجکستان حکومتي چارواکي اوس ادعا کوي چې په دې هېواد کې له تیرو درې اونیو را په دېخوا د کورونا وایرس یوه تازه پیښه هم نه ده ثبت شوې. له اپریل میاشتې راهیسې پرون د لومړي ځل لپاره د پلازمینې دوشنبې په جامع جومات کې سلګونه لمونځغاړو د جمعې مونځ ادا کړ، او د نویو محدودیتونو له کبله ښایي اسپانوي شرکتونه په اونۍ کې د عوایدو له درکه 2,200,000,000 ډالر زیانمن شي. د هغې څېړنې له مخې چې پرون دوشنبه خپره شوه، په سلو کې 60 زیان به د منځني حد او وړو صنعتي کمپنیو ته واوړي. د څېړنې له مخې که اسپانیا د کورونا د وبا له کبله د مارچ او جون میاشتو په څیر محدودیتونه ولګوي، 4,80,000 دندې به په خطر کې ولویږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اورې قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبری برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که طالبان د سیاسي فعالیت په جریان بدل شي، د جمهوریت په چتر کې ورته د شاملېدو امکان برابرېدای شي. د شورا ټینګار کوي چې د نظام د څرنګوالي پر ځای په کار ده چې په هیواد کې د روانې جګړې پر ختمېدو جدي بحث وشي. د څرګندونې داسې محل کېږي چې پرون په تهران کې د طالبانو د پلاوي غړو په یو کانفرنس کې وویل د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې د افغانستان اوسنی حکومت رنګیږي او پر ځای بل حکومت وقته رسیږي. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو لخوا د نظام پر څرنګوالي بحث تر وخت مخکې ګڼي او وایي په کار ده لومړی په افغانستان کې د روانې جګړې پر ختمېدو بحث وسي. د شورا دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي پرون په تهران کې یوه کانفرنس ته وویل دوی په افغانستان کې د یوه ټول شموله نظام غوښتونکي دي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
طالبان د نظام پر میکانیزم تر تبصرو مخکې د دې خاورې د خلکو د وینو مسؤل دي. د نظام پر چوکاټ بحث اوس تر وخت مخکې دی. فعلاً افغانان دې ته منتظر دي چې د جګړې دا ګرم اور مړ سي. جمهوریت په خپل همدا مفهوم لري چې د سیاسي جوړښتونو هر تشکیل پکې زیاتای شي. که طالبان د جنگي او تروریستي باند پر ځای د تفاهم او سیاسي فعالیت په یو جریان بدل سي، تبې ده چې د جمهوریت په چتر کې شامل دی سي.
د طالبانو یو هیئت چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوي، تیره اونۍ ایران ته لاړ چې د یکشمې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې په ورځ په یوه اعلامیه کې داسې اشاره ورکړې وه چې ښاغلي ظریف هم په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ شوبلی وو. د طالبانو د هیئت غړي سهیل شاهین پرون رابلل سوي کانفرنس ته وویل طالبان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني، بلکې د قضیه یو اړخ یې ګڼي.
موږ په دوحه کې له ټولو افغاني جهتونو سره په مذاکرو بوخت یو او هیله من یو پر داسې ټول شموله نظام سلا شو چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. موږ د قدرت د انحصار هڅه نه کوو.
تر دې مخکې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان د یوې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي چې د ده په خبره په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نسی کولی. د طالبانو د هیئت غړي سهیل شاهین پرون په کانفرنس کې وویل د هغې موافقې له مخې چې طالبانو د 2000 شلم لدې کال د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړي. په راتلونکي کې به د افغانستان اوسنۍ حکومت ختمیږي.
د هغې موافقې چې موږ له امریکا سره لاسلیک کړې په یوه برخه کې راغلي چې په راتلونکي کې یو اسلامي حکومت جوړېږي، په دې معنی چې د کابل اوسنۍ اداره له منځه ځي او یو بل حکومت به رامنځته کیږي چې نظام به یې اسلامي وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې ایران ته د طالبانو د هیئت په سفر خبر دی. تیره اونۍ د طالبانو بل هیئت روسیې ته هم سفر کړی و چې د هیئت د یوه غړي شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونو پراخ عکس العملونه پارولي وو. ښاغلي ستانکزي په روسیه کې ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غني دي استعفا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ورستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو دولتي پلاوی سیمې ته استول شوی دی. له جمعې ورځې راهیسې چې د بیسود په حصې اول سیمه کې د دولتي ځواکونو او خپل سرو وسلوالو ترمنځ نښته وشوه، په دې سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. د کورنیو چارو وزارت د خپل سرو وسلوالو مشر عبدالغني علیپور د دې نښتې په خاطر ملامتوي، خو په ولسي جرګه کې د دې سیمې استازي وایي چې پولیسو پر ملکي وګړو ډزې کړي. مقیم نائب په دې اړه د ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د دفتر له رئیس محمد هدایت سره مرکه کړې او په سر کې د پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی.
تاسو خبر یاست د ملي امنیت د شورا، ملي امنیت ریاست، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او دغه شان د سیمه ییزو ارګانونو ګډ پلاوی چې اته سیمه ییز کسان چې درې تنه د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي او 15 نور د سیاسي احزاب استازي دي، دا ټول 14 کسان کیږي. د پیښې سیمې ته رسیدلي دي که څه هم ټاکل شوی و چې وړ مورز دوی سیمې ته لاړ شي، خو له بده مرغه د هوا د خرابوالي له امله دا سفر یو ورځ وځنډید. خو اوس چې پلاوی سیمې ته رسیدلی دی نو باید انتظار وکړو چې د دوی څېړنې څه وایي.
ادعا داده چې ډزې پر ولسی وګړو نه دي شوي، بلکې قومندان علیپور او وسلوالو یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړي او وروسته امنیتي ځواکونو متقابلې ډزې کړي دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
نه وګورئ، سیمه اصلا د رسنیو او د ټولنیزو رسنیو لسترګو پنا ده، یوازې ټلیفوني اړیکې نیول شوې دي. اوس مهال له سیمې خبرونه زد او نقیز دي او په دې خبرو لا باور ډیر نشي کېدلی. خو هغه څه چې موږ ته رسیدلی دي هغه دا دي چې د تیرې جمعې په ورځ یو شمیر اعتراض کوونکي راټول شوي وو چې شمیر یې لسلو کسانو ډیر و او دوی وسلوال هم نه وو، خو ول یو شمیر حرکتونه موجود وو. هغه خای د علیپور د کسانو لوري وو یا هم د کومي بلی دلیل لوري چې بل اخر دا پی خرامانس تکړه. په لومړي سر کې حالات ډیر نورمال وو او د دې امکان ډیر چې د سیمې د خلکو او د امنیت قومندان ترمنځ تفاهم وشي. خدا چې ولی پی خرامانس شو نو باید د پلاوی د تیرونو پایلې ته منتظر شو چې دوی کوم شواهد لاسته راوړي. خو هغه څه چې موږ ته پاړه راپور راکول شوی دی هغه ولسی وګړي وو، ولې له دې وروسته له بده مرغه جګړه شوې ده. مثلا تر تیر شپې پورې د غیر مسؤول وسلوالو لوري پر ولسوالۍ حمله شوې ده، ولسوالۍ ته اور اچول شوی دی او یو شمیر پولیس خالي سلا شوي. په دې خاطر چې د جمعې په ورځ چې دا پیښه وشوه د حکومت د رهبرۍ په ځانګړي ډول د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال لوري امر وشو چې باید له هر ډول نښتې ځان وساتل شي او هیڅ ډول ستونزه پیښه نه شي، ځکه چې هلته موږ کومه وسلواله مخالفه ډله لکه طالبان یا داعش نه لرو، بلکې ټول وګړي د نظام پلویان دي او موږ نه غواړو چې هلته کومه بله پیښه وشي. له بده مرغه یوه پیښه شوې ده، خو اوس باید انتظار وباسو چې د پلاوی له څېړنو کومې پایلې راوځي.
د یو شمیر راپورونو په اساس یا هم یو شمیر انتقادونه موجود دي چې ولې د جمهوری ریاست له لورې د یوه غیر مسؤول وسلوال چې هغه علیپور دی ملاتړ کیږي. دا مسله څومره دقیقه ده؟
په هیڅ صورت دا رښتیا نه دي، بلکې یوازې اوازي او دروغ دي. هیڅ کله د دوهم معاون صاحب له لوري د علیپور ملاتړ نه دی شوی او نه ترې ملاتړ کیږي. ولې هغه پیښه چې دوه کاله وړاندې د کابل په لویدیزه سیمه کې رامنځته شوه. تاسو شاهدان یاست چې علی پور د ملي امنیت له لوري ونیول شو. وروسته یو فاجعه رامنځته شوه چې لامل یې واته کسانو وژل شول. مظاهره وشوه، په عمومي ځایونو حمله وشوه او ګډوډي جوړه شوه. یوازې د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیول شي، دوهم معاون صاحب لاس په کار شو چې په دې مسله کې ملي امنیت په جریان کې وو او هغه وخت له علی پور نه ژمنې واخیستل شوې او د همدې ژمنو په اساس وروسته علی پور خوشې شو. نو دا بیا وروسته په ملي امنیت